السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ټاکل شوې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس یک شنبه ناوخته لیکلي چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. د پلاوی د نور جوړښت او جاپان ته د سفر د کرنې ټې په اړه د طالبانو رسمي سرچینو لا څه نه دي ویلي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې په توکیو کې یو بنسټ چې ملي ګټو ته کار کوي طالبانو ته د سفر بلنه ورکړې ده. طالبانو تر دې وړاندې د سیمې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه کړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤل قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپورې ولسوالۍ اړوند ډیوران فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړې او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړې. د نښتو څو ساعته دوام کړی، خو پر مهال د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. اخوا له پکتیکا ځینو ناتایید شوو راپورونو کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچي نسیمه کې هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو اړوند ځینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستاني جټ الوتکو د ډیوران کرښې هاخوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې یولس کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. یولس تنو ته د نیمروز په سپورتي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو سترې محکمې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تېښتې په جرم په درو وهلې. که څه هم د طالبانو سترې محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې، خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورني تاوتریخوالي یا هم جبري ودونو له کبله تښتي. د طالبانو سترې محکمې تر دې وړاندې هم سلګونه کسانو ته ورته سزاوې ورکړي چې د بشري حقونو د مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او پر روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې پر روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپل دویمه تمریني لوبه په نیوزیلند وبایلله. دا د اتلانو جام په درشل کې د افغان لوبډلې دویمه تمریني لوبه وه چې بایللې ده. لومړۍ تمریني لوبه یې پاکستان الف لوبډلې ته بایللې وه. تمه ده د اتلانو جام په لومړۍ رسمي لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ د فبروري په 28 له جنوبي افریقا سره مخ شي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره تر لوبې وروسته د فبروري په 28 له انګلستان او 28 له استرالیا سره لوبه ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې جرمن چارواکي وایي مجرم افغان کډوال باید ژر تر ژره افغانستان ته واستول شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان جنو د تعلیم غوښتنه کړې. زده کوونکي نجونې یې هرکلی کوي.
کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د سفر پر مهال فلسطینی وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړ.
حماس cannot continue.
حماس د پوزیا او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای. هغه باید لمینځه وړل شي، باید جرړي وایستل
شي. تابع هم واوري چې افغان سوداګروي د صادراتو د زیاتېدو لپاره اوسنۍ لارې او تګلارې بسنه نه کوي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې وشي. مارکوس زودر په مونیخ کې د یو افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام دا خبره کړې. د ټپیانو له ډلې یوې 2 ماشومې او د هغې مور د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هر اونۍ پروازونه تنظیم شي. مارکوس زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یوه برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو. مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د ده په خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي. د فبروري په 14 تیره پنجشنبه د بایرن ایالت په مرکزي ښار مونیخ کې 40 افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوال وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو یوه 2 ماشومه او 10 مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او ویې ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د لسګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په امبور کې لسګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتو والے وخود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. دې پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه د فبروري په 23 هلته پارلماني ټاکنې وشي. اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وارد مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې یې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو وو. د بایرن اعلی وزیر مارکوس زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکوس زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویبسایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2024 کال تر پایه لږ تر لږه 4,22,000 افغانان هلته اوسیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان جنود تعلیم ملاتړ کړی دی. دوی دا ځل د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدی یا ایجوکیشن کن ناٹ ویټ په نوم صندوق غږ پورته کړی او ویلي دي چې افغان نجونې باید له زده کړو محرومې نشي. دې صندوق پرون د افغان جنو غږ هشټګ له سره خپور کړی او له افغان جنو یې د خپل دوامدار ملاتړ ژمنې تازه کړې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنو د دې ډول کمپاینونو دوام اغیزناک بولي او وایي چې دا به پر طالبانو غیر مستقیم فشار راولي چې دوی ته د کار او تحصیل او تعلیم دروازې پرانیزي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه.
د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږ اوچتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کیدای په نوم صندوق یو ځل بیا له افغان نجونو خپل ملاتړ څرګند کړی. د صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د افغان نجونو غږ کمپاین هشټګ بیا خپور کړی او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو نجونو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. وړاندې راغلي کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان نجونو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو نجونو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو نجونو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 1.1 میلیارده کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتې دي. له زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی له ډلې مرسله او مریم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبانو باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او مېرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هېڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامې خپرې کړي.
خود زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نشي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړل د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع شي. که داسې ونه شي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه یوه اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، پکې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو 3.5 کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې اوریدونکو، د خبرونه تر پایه کې زموږ ملتیا وکړئ. تاسو پیغامونه هم راخستل شوي د غرس په دوهم نیمایي کې. تاسو له پیغامونو جوړ خبرونه آزادۍ اوریدونکو یو دوره کوشش ځانو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس راځو دې ته چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدیلو سوداګریزو لارو په پیدا کولو ټینګار کوي. د دې خونې مدیره پلاوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د ګمرکي تعرفې د لوړېدو له کبله افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کړې او دا د صادراتو د کمښت لامل شوی. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان د صادراتو د کمښت په اړه له اعلان وروسته د پانګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکي تعرفو لوړوالی د دې کمښت اصلي لامل دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
زمونږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی آسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلادیش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړي دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوي دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل سټنډرډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډېر کم لرو. تنها نوشابه او غیر الکولي موږ صادروو، اسیایي معنات او یو څه په دې اخر کې اوسپنه سیخ ګول صادروو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل په اړه څه نه ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالر کم شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2024 په پرتله سمه نیمه کمه شوې. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ پر طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
در مایه گذشته در کل تقاضا کم شده.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده. له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
د اقتصادي برخې یو شمېر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچې او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615,500,000 ډالر ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي حماس وسلواله ډله چې متحده ایالاتونه او امریکا یې ترهګر بولي باید له منځه یوړل شي. هغه دا خبره د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یکشنبې په ورځ په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. روبیو منځني ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ او تر نتنیاهو وروسته یې یکشنبه ناوخته د اسرائیلو له ولسمشر سره هم ولیدل. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جنگي اهدافو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل چې حماس باید له منځه یوړل شي. هغه له نتنیاهو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل
حماس
د پوځي او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولی او په څرګنده توګه تر هغه چې دا ډله د یو ځواک په توګه حکومت کوي یا اداره مختوړي یا د یو ځواک په توګه چې د تاوتریخوالي په کارولو سره ګواښ کوي سوله ناممکن کیږي. هغوی باید له منځه یوړل شي، باید جرړې وایستل
شي.
اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې د روبیو د څرګندونې د متزلزل اور بند راتلونکي نور هم شکمنه کړه. هغه ویل د غزې د راتلونکي په اړه ولسمشر ټرمپ په زړورتیا خپل نظر څرګند کړ او ممکن د هغه دا نظر په ډیرو خونه لګي، خو دا مسله نور د تیر په څیر مخته نشي تللی. روبیو همدارس په منځني ختیځ کې د هر تاوتریخجن فعالیت تر شا ایران ښکیل وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځني ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ چې هلته د اسرائیلو او حماس اوربند دوام لري او د شنبې په ورځ د دریو اسرائیلي یرغملو د خلاصون په بدل کې 398 فلسطینی بندیان له اسرائیلو آزاد شوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند لومړی فاز ختمېدو ته دوه اونۍ پاتې دي. په دویم فاز کې له حماس تمه کیږي چې پاتې لسګونه یرغمل د فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشي کړي. همدارنګه دا تمه کیږي چې اسرائیلي ځواکونه له غزې وزي او په یو دوامدار اوربند خبري وشي. له نتنیاهو سره په ګډ کانفرنس کې روبیو همدار از د غزې په تړاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دریز ننګه وکړه چې د غزې خلک د بل ځای انتقال او مالکیت امریکا په لاس کې واخلي. د ټرمپ دې څرګندونو ته وارد مخارب هیوادونو کلک عکس العمل ښوولی او ممکن له مارک روبیو سره په لیدنه کې ګڼ عرب مشران خپل دریځونه بیا تکرار کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا له روبیو سره په کانفرنس کې د غزې په اړه د ټرمپ د پلان هرکلی وکړ او ویل چې هغه او ټرمپ د غزې د راتلونکي لپاره ګډ اړه ستراتیژي لري. نتانیاهو د ولسمشر ټرمپ د هغه نظر یادونه وکړه چې که حماس لسګونې پاتې ارغمل خوشې نه کړي نو د دوزخ دروازې به خلاصې شي. اسوشیټډ پریس لیکلي دا ډول څرګندونې له حماس سره د خبرو هڅې له زیان سره مخ کولی شي. هغه ډله چې په جګړه کې له درنو تلفاتو سربېره لا هم د غزې په کنټرول برلاسي بلل کېږي. اخوا اسرایلي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د غزې په جنوب کې په هغو خلکو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته ور نږدې شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې درې پولیس ځواکونه چې له رافه د ورتلونکو بشري مرستو د بار لاریو د محافظت چارې ترسره کولې وژل شوي. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا تر هغه ډله ګڼل کېږي دا برید له اوربند د کلکه سرغړونه بللې او نتنیاهو یې تورن کړی چې غواړي دا تړون سبوتاش کړي. حماس تر 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور کسان یې یرغمل کړل. دا برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو پیلامه وګرځېده چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د معلوماتو په اساس څه باندې 8000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 1100 نور کسان ژوبل دي.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو او د ورکوشو اجزانو ګډ خبرونه تاسو ته چمتو ده چې په لومړي سر کې د ازادي اوریدونکو پروګرام او په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو اجزانو د لټه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر اکمیدو په دغه هیواد کې بیوزلی نور هم پراخه شوې ده. یو شمیر کورنۍ وایي نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمیر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي چې اړینه ده چې په داشان وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي. عبدي سپوږمۍ په ننګرهار کې د یوې بېوزلې کورنۍ حال اخیستی دی.
خپل د غریبۍ کور راخي
دا ترپان ورپاره چې وره بوښلې دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خو نزمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی. ویته کسي د کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي څو ماښام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړلیو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خراب دی. کورنۍ غټه بس نه کوي. کرایه پسې بیل راځي کرایه راځي پلار میمانده دی دام بسنه نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او که پامسا ګرځېدو ته هم نږدې دی لاسي کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منزله ورسوي.
وضعیت ډېر خراب دی او وضعیت خراب دی.
د اویا کلن احمد الله میرمن چې لږ پر ځان تر ده تکړه ده راته د خپلو ستونزو غوټه ښه خلاصوي. وایي دا کور چې درې خونې لري درې کوره پکې ژوند کوي. یوه خونه کې بل ګاونډی دی خو هغه بله یوه یې خپلې واده شوې لور ته ورکړې او د زوم روزګار یې هم ښه نه دی. دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېری کورنۍ له بیکارۍ اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. اسلامی علومو یو شمیر پوهان له دې ډلې یې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
او کله چې یو داسې حالت رامنځته کېږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کېږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لاره نه ده. یعنې ډېر پر وخت نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي. که بغه سره سره د ثروتونو څخه استفاده وشي، ثروت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خپل همسایه یعنی ګاونډ هغه وګي او دا مړی نو دغه هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بېوزله شته، هغه دپاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډایو خلکو مسؤلیت جوړېږي، فریضه وجیبه جوړېږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوی وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړې ورکړې لري، هغوی هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي، له دې بېوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرسته وي هم نور مرسته وي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړې چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسېدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 ملي او نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي وو چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه اونی کې هلې احترامات مقبول کړي. واقعاً کار او روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپله کابل کار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلي. یو جای کار او روزګار نسته، بل جای خلک غریبي ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. خدا سے حال کسی مخ خدا سے جائم نہیں ولا اس خلق تم مزاحمت کرے خوب حیران سڑے پات سے سیدا با اخر بدلتا دا حالات سنگ کی گی نو دا مغلم سرانو چہل دا دس دی خپل دا خپل داخلی ستون ز خپل حل کیا او دی ملک دی ترقی خواته بوزي بس خوشاله وس.
سلام زری رزه کر کون کی مولا سب مجاہد وای سیدا دی خلقو سیاست بعض خلق نه غواړي، د تیچونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بعضې دا اوس یو ټولپښتنه اوسي، کوم ولایتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پښتنه اوسي، بس اکثریت خلکو ته خو اخلاص کي پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم آزادی راډیو کې درمنو دوستانو، کارکونکو او اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډیره بېوزلي ده، خلک په غربت کې، په ډیر غربت کې ژوند تیروي. د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی، نو خلک په 300 په 400 کالدار باندې مزدران هغه هم نه ورته پیدا کیږي، نو په ډیر بد وضعیت کې دی. یا تا چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډیر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شپې وړاندې د ازادي اوریدونکو او د ورکو شوای ځان